السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې تر بیګانی مشپې د لخکرګه پر یو برخه د افغان ځواکونو او طالبانو جګړه روانه و. دا برید او پټوله کې تاریخوالي داسې مهال زیات شوی چې نن د بین الافغاني خبرو ټیک یو میاشت پوره شو، حکومت محسوسه پایله نه لري. د خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری مخکړه دي چې راپورونو تراشو پاموکړی خبرونو ته. چارواکي په هلمند کې د لسګونه طالبانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا ولسمشر وایي په بشپړ ډول له کرونا روغ شوی دی او آذربایجان او ارمنستان یو بل د اوربان په ماتولو تورنوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي بیګا د هلمند په ناوي او نهر سراج ولسوالیو کې یو اویا تنه طالبان وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان طارق آریان په یو بیان کې ویلي چې افغان پوځیانو دا طالبان په دفاعي عملیاتو کې وژلي دي. اخوا د هلمند والي جنرال محمد یاسین ویلي چې دای په خپله د 601 لوی لارې باباجي او نادلي تصفوي عملیات رهبري کوي او وسلوالو طالبانو ته په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې ډېره مرګ ژوبله اوښتې. وسلوالو طالبانو د افغان چارواکو د دغې ادعا په اړه لا تر اوسه نه دي ویلي. خو د طالبانو ویان قری یوسف احمدي یک شنبه وختي ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د هلمند څلورمه حوزه نیولې او د درېیمې حوزې د نیولو لپاره جګړه کوي. وړاندې په خپرونه کې د لښکرګاه د جګړې وروستی حال درکوو. ارګوی افغان ولسمشر د قمرګل په نوم له یوې نجلۍ سره وکتل چې څه موده وړاندې یې له طالبانو د خپل مور او پلار د وژلو غچ اخیستی و. د جمهوري ریاست په فیسبوک پاڼه پرون ماښام د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او قمرګل د لیدنې عکسونه او لنډ جزئیات خپاره شوي دي. ارګ لیکلي چې ولسمشر غنی د قمرګل زړورتیا ستایلې او د استوګنې او تحصیل د زمینې د برابرولو ژمنه یې ورسره کړې. قمرګل د غور د تیوري ولسوالۍ اوسیدونکي د راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو سږ کال د چنګاښ په وروستیو کې د تیورې په یوه کلي برید وکړ چې د ځینو نورو خلکو تر څنګ د قمرګل پلار او مور هم ووژل. تر پیښې وروسته قمرګل د خپل 12 کلن ورور په مرسته په طالبانو ډزې وکړې او دوه بریدګر یې ووژل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په بشپړه توګه له کووېډ 19 ناروغۍ ښه شوی او خوندي دی. ټرمپ پرون شپه له فاکس نیوز سره په یوه مرکه کې وویل
Seems like I'm immune, so I can go way out of a base.
خوندیم او کولای شم باندې وزم، ځکه دا هیواد باید مدیریت شي. د یو لنډې اوږدې یا هم ښایي ټول عمر لپاره خوندي اوسم. ولسمشر مو په خوازه کې دی او مخ وړاندې خپلې مبارزې کوي.
ترامپ د اکتوبر په 2 په والټر ریډ روغتون کې بستر شو او له 3 ورځو وروسته بیرته رخصت شو. یو شمېر روغتیا پالانو او د ترامپ مخالفانو په هغه توند نیوکې وکړې چې د کورونا لپاره وضع شوي مقررات یې مات کړي او له روغتونه وتلی. ترامپ د کورونا په وړاندې د خپلې ادارې کار بریالی بولي. امریکا اوس وخت په نړۍ کې تر ټولو زیات په کورونا اخته خلک لري چې شمېر یې له 2.5 میلیونه اوړی او له دې ډلې یې 2,15,000 کسان مړه شوي دي. په بلاروس کې پرون څه باندې 400 کسان د مظاهرو پر مهال د پولیسو لخوا ونیول شول. دا خبره د ویسنا په نوم د بلاروس د بشري حقونو سازمان کړې ده. شل تنه نیول شوي کسان ژورنالیستان بلل شوي. په بلاروس کې خلک د اګست 9 ټاکنې چې په نتیجه کې یې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان شوی له درغلیو ډاکې بولي. دوی د الکساندر لوکاشینکو پر ضد هره اونۍ شنبه او یک شنبه مظاهرې کوي چې تر اوسه پکې زرګونه کسان بندیان شوي. اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو ویلي چې د مظاهرو پر مهال امنیتي ځواکونو مظاهره چان ځپلي او دا وضعیت دوی ته د منلو نه دی. د بلاروس د واکمن رژیم مخالفین په تیره بیا د ولسمشرۍ ټاکنو پخوانۍ کاندیدا سویتلانا تیخانوفسکایا وایي چې ټاکنې اصلا دې ګټلې، خو لوکاشینکو په درغلیو او زور ځان بریالی اعلان کړی. لوکاشینکو له 26 کلونو راهیسې په بلاروس واک چلوي. او د آذربایجان چارواکو په ارمنستان تور لګولی چې له اوربان دې سرغړونه کړي او په گنجا ښار یې برید کړی دی. آذری چارواکو ویلي چې پر گنجه ښار چې د آذربایجان دویم لوی ښار دی یکشنبه ارمنستان څو واره بریدونه وکړل او په نتیجه کې یې اته کسان ووژل شول او درې دېرش نور ژوبل شول. د ارمنستان د دفاع وزارت د باکو د ادعا بیا بې اساسه وبلله او آذربایجاني ځواکونه یې تورن کړل چې د نګورنو قرباغ په ځینو سیمو یې بریدونه کړي. آذربایجان او ارمنستان د جمعې په ورځ د روسیې په منځګړیتوب اوربند وکړ، خو دا څو ورځې یو بل د دې اوربند په ماتولو تورنوي. آذربایجان او ارمنستان شاوخوا دوه اونۍ په نګورنو قرباغ باندې توده جګړه وکړه چې پکې شاوخوا 250 کسان ووژل شول. زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري وړاندې په خپرونو کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د هلمند د مرکز په یوه برخه طالبانو برید کړی، ځانګړي ځواکونه یې د دفاع لپاره سیمې ته رسیدلي.
د شپې ناوخته بیا نور امنیتي ځواکونه راورسېدل په سیمه کې، بمباري شروع کړې او هغه جنګ یې مهار کړ.
دوحه کې د خبرو ټیک یوه میاشت وته، خو لا هم د خبرو پر تګلارې موافقه نه ده شوې.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پوره هڅه کوي او هیله مند دي چې په یوه روښانه او سمه لار نقشه وروستۍ پرېکړې ته ورسېږي.
د چارو کتونکو بیا وایي جګړې ته په کتو طالبان سوله نه غواړي.
داسې یو حالت کې چې کله په ښارونو باندې حملې کېږي چې د افغانستان حکومت ته په کار نه ده چې نور باید داسې خبرو باندې وخت ضایع کړي چې هغه هیڅ نتیجه نه ورکوي.
د خوړو نړیوال سازمان وایي سږ کال به له لوږې سره د مخامخېدونکو افغانانو شمیر زیات سي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، د هلمند مرکز لښکرګاه په څلورمه حوزه باندې پرون وسلوالو طالبانو برید وکړ. هلته چارواکو تایید کړه چې دغه حوزه د طالبانو لاس ته ورغله. تازه راپورونه دا دي چې د شپې تر نیمایي پورې یا تر نیمې شپې پورې هم جګړه روانه وه او له کابل نه تازه دمه ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او د شپې له نیمې شپې راهیسې بیا د جګړو غږونه یو څه آرام شوي دي. شیبه مخکې مې په هلمند کې له آزاد خبریال عزیز احمد شفی نه د جګړې وروستی حال وپوښت.
په مرکز لښکرګاه کې حالت دا ډول و چې د ولسوالیو څخه د ځینو سیمو څخه د لښکرګاه د ځینو سیمو څخه کډې را روانې وې. ښار ته دننه دا ویره وه چې وسلوال طالبان به نږدې بولان سیمو ته راورسېږي، ځکه چې دلته څلورمه حوزه هم د وسلوال طالبانو لاس ته ولوېدله او افغانانو چې ځواکونه تکتیکي شاتګ را وکړي دې خواته را نږدې شو ښار ته. خو دا جګړه ډېره تېزه روانه وه، ځینې سیمې وسلوال طالبانو ونیولې. خو د شپې ناوخته بیا نور امنیتي ځواکونه راورسېدل، د هغه امنیتي ځواکونو تر څنګ هوایي ځواکونه هم راورسېدل. په سیمه کې بمباري شروع کړې او هغه جنګ یې مهار کړ. بیا وروسته له هغه څخه د شپې تر دولسو څخه وروسته جنګ په کنټرول کې شو. کوم داسې د ډزو آوازونه شاته نه رانږدې کېدل لکه مخکې چې حالات ډېر خراب او خلک په تشویش کې وو.
بله شفیع صاحب، اوس د ښار څلورمه حوزه د طالبانو لاس کې ده او که د امنیتي ځواکونه او کله هم د وضعیت څرک نه لګېږي؟
نه، اوس لا هم هغه د وسلوال طالبانو په لاس کې ده. دوی افغان امنیتي ځواکونو پر مخ تګ نه دی کړی، یوازې هوایي بریدونه ترسره شول او ځینې سیمې چې هلته کومندو ځواکونه یا نور خاص ځواکونه راغلل هلته ځای پر ځای شول. کرار کرار دوی مخ په وړاندې روان دي، خو جګړه اوس نه ده روانه، ډزې بندې دي، یوازې په دفاعي حالات کې قرار لري دا خلک.
بله، تاسو ویل چې ځایي خلکو کډې بار کړي دي، له روغتون سره مو اړیکه نیولې. ځایي خلک خو زیانمن شوي هم دي که نه؟ ځکه ښار کې اوسېږي، د هستوګنې سیمه ده تقریبا.
نه، دا داسې اوس دا جګړه دا کم نه وه لکه وړاندې جګړې چې یو دم پیل شوې وې. دا په کرار کرار سره د سیمې څخه خلک لا د وړاندې راوتل، خپل کورونه پرېښودل. ځینو سیمو کې وسلوال طالبانو خبرداری ورکوي چې تاسو به سیمه پرېږدئ، موږ دلته جګړه کوو. بیا داسې نه چې تاسو خوښ شئ لکه د بولان سیمې یا داسې د بشران هاخوا سیمې. خو ځینې بیا په خپل خوښه سره چې داسې نه چې موږ خوښ شو د تیرو جګړو په دغه سره چې په تیرو جګړو کښې دغه خلک ډېر خوښ شول، دوی لا د وړاندې سیمې پرېښولې او ښار ته را داخل شول. د شپې تر ناوخته زه په ښار کښې شاوخوا ګرځېدلم، هلته ښار د بولان سیمې څخه، د بشران د سیمې څخه، د ناوې د سیمې څخه، د نادالي سیمې څخه خلک خپل کډې چا پر موټر کې، چا په یو بل سره بل ته څوک یاتونه مثلا چې دوی دغه درلوده هغه کومکي وسایل یې درلوده په هغه کښې رابار کړي وو او ښار ته را داخلېدله. نو دا د شپې تر دولس بجو پورې زه په ښار کښې ګرځېدلم، دا کډې را روانې وې. اخوا ته بیا وروسته څه ونه لیدله، خو جګړې بیا زور واخېستې، هوایي ځواک راورسېدی، جګړه مهار کړه. هلته نادالي ولسوالي هم ټول کمربندونه راټول شوي وو، د ولسوالۍ پر شاوخوا باندې دوی یو کمربند غوړولی وو، خپله یوازې ولسوالي پاتې شوله، نورې سیمې ټولې د وسلوال طالبانو لاس ته
وشتې. ډېره مننه عزیز احمد شفیع و چې پر لښکرګاه یې د برید وروستي جزئیات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 څپه خپرونې لري. اوس هم ورځو له تاوتریخوالي د سولې په اړه یو راپور ته. د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د خبرو د پیل نن ټیک یوه میاشت پوره شوه. د دولت پلاوی وایي هیله من دي چې ژر د خبرو طرزالعمل پر سر موافقې ته ورسیږي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې د سپتمبر په 12 د قطر په پلازمینه دوحا کې پرانستل شوې، خو مرکچان لا د خبرو لپاره په طرزالعمل هم نه دي جوړ شوي. صفي الله ستانگزي په دې اړه دغه راپور جوړ کړی.
د افغانستان د نږدې 40 کلنې جګړې د درولو په هدف د افغان دولت او طالب مرکچیانو ترمنځ پوره یوه میاشت مخکې د خبرو پرانسته وشوه، خو دا خبرې ورو او ټکنۍ روانې دي. په دې یوه میاشت کې د راپورونو په اساس مرکچي پلاوي د خبرو د مخته وړلو لپاره د طرزالعمل په ټاکلو بحثونه کړي چې لا یې هم څو لانجمنې برخې نه دي وروستۍ شوي. دواړه لورو د خبرو لپاره واړه تماس ګروپونه ټاکلي چې دا وروستۍ څو ورځې دوی هم په رسمي توګه نه دي سره کتلي. د افغان دولت مرکچي پلاوي د خبرو له ورو او ټکني بهیر سره سره هیله ښکاره کړې چې وکولی شي له طالبانو سره د خبرو د طرزالعمل په برخه کې موافقې ته ورسیږي. د افغان دولت له مرکچي پلاوي سره مله د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري له دوحې ازادي راډیو ته وویل چې هڅې روانې دي ژر موافقه ترلاسه شي.
په تېره یوه اونۍ کې د دواړو لورو ترمنځ په بېلابېلو کچو کې انفرادي او غیر رسمي ناستې روانې وې. د هغو نظریاتو او ګزینو په اړه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت وړاندیز کړی، ښایي مقابل لوری داخلي بحثونه ولري. د افغانستان اسلامي جمهوریت ټیم له شاوخوا کسانو، فعالینو او متخصصینو سره خپلې سلا مشورې زیاتې کړې دي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پوره هڅه کوي او هیله من دي چې په راتلونکو څو ورځو کې په یوه روښانه او سمه لار نقشه وروستي پریکړې ته ورسیږي.
طالبانو تازه څه نه دي ویلي، خو مخکې ټینګار کړی چې د خبرو لپاره باید له امریکا سره د دوی د فبروري 9 تړون اساس وګرځول شي، هغه څه چې د افغان دولت مرکچیانو ته د منلو نه ده. اخوا د افغان دولت ځینې ملاتړي کسان د طالبانو ډله ګرمه بولي چې په یوه او بله پلمه اصلي خبرو ته نه حاضرېږي او په دې سره یې په افغانستان کې د جګړې بهیر تود ساتلی. په واشنګټن کې د امریکا له ملي دفاعي پوهنتونه نجیب ننګیال ازادي راډیو ته وویل
په داسې یو تړون څنګه کېدلی شي چې د افغانستان حکومت دي د هغه په اساس باندې طالبان سره خبرې وکړي چې کله ته برخه نه اوسېږي؟ نو دا نه یوازې منطقي نه ده، بلکې دا د سولې د خبرو د اصل مید څخه د تېښتې یوه لاره ده چې طالبانو غوره کړې ده او غواړي چې په همدغه بانه باندې جګړې ته دوام ورکړي.
امریکا او نړیواله ټولنه افغان دولت او طالبان دواړه هڅوي چې په کړندلارې جوړ راشي او ژر تر ژره د اوربند او یا د تاوتریخوالي د کمښت په اړه خبرې پیل کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد تېره اونۍ د ازادي راډیو له تاجکي څانګې سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د تاوتریخوالي کچه خورا لوړه ده او ډېره اړتیا ده ژر دواړه خواوې اصلي خبرې پیل کړي. د طالبانو ډله بیا وایي دوی د سولې لپاره متحده دي او ادعا کوي چې په ښارونو باندې د لویو بریدونو په درولو سره د تاوتریخوالي په اندازه کې عملا کموالی راوسته.
په دوحا کې د خبرو یو خند دا بلل شوی چې طالبان له امریکا سره خپل تړون له افغان دولت سره د خبرو لپاره اساس ګرځول غواړي، خو دولتي پلاوی ورسره مخالفت کوي. دولت پلوه فعال او د امریکا د ملي دفاعي پانتون محصل او افغان لیکوال نجیب الله ننګیال وایي په دې خبره ټینګار د سولې د خبرو مخه نیسي. له صفي الله ستانګزي سره مرکه کې ښاغلي ننګیال وویل
د افغانستان حکومت د دوه د تړون برخه نه و، افغانستان دغه مذاکراتو برخه نه و، افغانستان حکومت دغه تړون برخه نه و، حتی په هغه تړون کې د افغانستان د حکومت یو ځل نوم هم نه دی یاد سوی. یعنی په داسې یو تړون څنګه کېدلی سي چې د افغانستان حکومت د هغه په اساس باندې طالبان سره خبرې وکړي چې کله ته برخه نه اوسېږي؟ نو دا نه یوازې منطقي نه ده، بلکې دا د سولې د خبرو د اصل میز څخه د تیښتې یوه لاره ده چې طالبان غوره کړی ده او غواړي چې په همدغه بانه باندې جګړې ته دوام ورکړي او په افغانستان کې د جګړې له لارې نه دوی په جبر باندې واک ترلاسه کړي.
وضعیت ډیر خراب بلل شوی، څه فکر کوي په دغسې یو حالت کې نرمښت مهمه دی چې وشي دواړه خواونه که څنګه؟
د افغانستان حکومت باید نور د نرمښت نه کار وانخلي. څه فکر کوم همدومره نرمښت کفایت کوو، دوی افغانستان خلکو ته مراجعه وکړي او نړۍ سره د خپله خبره سپینه کړي. د دنیا مبهم حالات یا دغه مبهم موقف چې د افغانستان ستراتیژیک پارټنرانو هڅه نیولای اته نړیوالې ټولنې چې د افغانستان د سولې په پروسه کې دواړه اړخونه وهي او دواړو خواو ته یو ته وایي هلته وایي کور وه او مالک ته وایي پایدار اوسه، دغه هغه فارمولا ده چې دا په افغانانو پورې باندې پوهېږي او دا نه یوازې دا چې د دوی په نړیوال سټیج باندې د دوی امیج ته صدمه رسېږي، بلکې افغانان د پراخې نارضایتۍ سبب هم ګرځي. افغانستان حکومت باید خپله خبره خپله فیصله واضح وکړي. په داسې یو حالت کې چې کله په ښارونو باندې حملې کېږي، ښارونه سکوټ کېږي، همدارن په هلمند کې د ملکي خلکو په کورونو باندې طالبان مرمۍ چروي، اما خلک وژني، حتی پلونه یې الوزولي دي، د برېښنا پرسټېشن یې الوزولی. په داسې یو حالت کې د افغانستان حکومت ته پکار نه ده چې نور باید د داسې خبرو باندې وخت ضایع کړي چې هغه هېڅ نتیجه نه ورکوي. عجل باید خپل پلاوی کابل ته وغواړي او خبرې تر هغې پورې ودروي تر څو پورې طالبان اوربان ته نه یې آماده شوي. طالبان د خبرو
نو په څه شکل ښاغلی ننګیال زه غواړم وپوښتم چې په څه شکل باندې، ځکه چې جنګ خو کار ور نه کړ، ډېر وخت دوی سره جنګ وکړ مګر هیڅوک پکې بریالي نه شول. فکر کوي دا یو منطقي حل لار ده چې باید له خبرو راووزي؟
فکر کوم جنگ ونه سو، جنگ همدغه شل کال همدغه سي منافقانه برخورد وسو. یعنی یو طرف نه پاکستان هم مای کېدل، بل طرف نه د افغانستان حکومت ویل کېدل چې تاسو زموږ پارټنران یې. دغه شل کلن دوګونی چلن د موږ له حالت سره مخامخ کړیو. د افغانستان حکومت واضح دریز ولسته مراجعه کول، د افغانستان خلک دې بسیج کې، د افغانستان ملت غیرتي ملت ته دوی ته د خپل مازیله وړاندې کې، او دنیا چې په کوم حالت کې د افغانستان سره د افغانانو کوم برخورد کوي، دا انصاف نه دی، دا د پارټنرشپ اصول نه دي. دغه څه چې اوس فعلاً دوی روان کړي دغه لاره نه ده چې موږ دې ووایو چې
د چارو کتونکو. نجیب ننګیال و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
اوریدونکو، که تاسو هم د سولې په اړه او دغه راز په هلمند کې د جګړې په اړه څه معلومات لرئ، نظر لرئ، د افغان بي سي ماته څه وتل شمیرې ته راولېږئ، موږ به د خبرونې په ترڅ کې اوریدونکو سره شریک کړو. اوس ورځو یو بل راپور ته. د خوړو د نړیوال پروګرام د اټکل له مخې ښایي د هغو افغانانو شمیر چې سږ کال د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره مخامخ شي 15 میلیونو ته ورسیږي. په کابل کې د ډبلیو ایف پی دفتر وایي له دې ستونزې سره ډیر هغه خلک مخامخ کیږي چې د ورځني کار له لارې یو څه ګټي او د خپلو کورنیو ملاتړ کوي. په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي او یا د کورونا له کبله یې کارونه له لاسه ورکړي. په دې اړه د احمد تکل تفصیلي راپور واورئ.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي ښایي په روان 2000 کال کې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې د خوړو له نه خوندیتوب سره لاس ګریوان دي له 15 میلیونو لوړ شي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا له دې ستونزې سره د مخامخ وګړو په 60 ښایي ماشومان وي. په کابل کې د ډبلیو ایف پی ویاند وحیدالله امانی ازادۍ راډیو ته وویل په افغانستان کې د خوړو له نه خوندیتوب سره د مخامخ خلکو د شمیر د زیاتېدو یو علت د کورونا د وبا له کبله د خلکو وزګارېدل دي.
د 2020 کال په لومړیو کې له 12 میلیونه څخه زیات کسان په افغانستان کې د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ وو. د کورونا ویروس پر اتک سره ځینو لویو ښارونو کې د قرنټین موده کې هغه خلک چې هغوی په بازار کې کار کوي خپل ورځنی ژوند یې د مغه ورځنی کار له لارې تمویل کېده یا ملاتړ کېده، دوی نشوای کولای چې نور په بازار کې کار وکړي او خپل کورنۍ ملاتړ وکړي. زموږ تخمین ده چې د کال تر پایه کې د شیشې 15 یا هم 15 زیات شاوخوا کې میلیونه شاوخوا کې کسان افغانستان کې د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ وي او دوی هغه کسان چې خوراکي توکو مرستو ته اړتیا ولري.
د غزنی د ارزوی کلان سیمې اوسیدونکی نصر الله چې د جګړو له کبله بې کوره شوی او اوس د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې دیره دی، وای په خپل پلرني کلي کې تاکونه لري، خدای او زمانی اوس د کورونا د وبا له کبله وزګار دي. او یو کلن نصر الله په غزنی کې د ازادۍ رادیو له خبریال سره خواله کړې ده.
کله کار پیدا سی کله نه سی پیدا، بیگه هغه د 40 روپی بندی یا د 40 روپی یا د 80 روپی بندی را وړي، هغه نیمه کله که نیمه دغه داسې حالت او د ځوان چې په موجد په ذات دی خدای په هغه بخي چې په سب اقتصاد په سب ولالي په باندې نست.
خو ښکاری چې نصر الله کلکه عقیدتي تکیه لري چې د ناامیدۍ له یوې ترخې ژړا وروسته یې له خپل برخلیک څخه خوشحاله ساتي.
نو څه درته وایم، زدی دا بیشتر این خبر نست. آقا زوان شده باب دره ایک چیز دره به دو جا ایک کسی چه آقا والد تو گلد آقا والد تو گلد بیام خدای تا شکر کنم چه خدای شکر چه مسلمان.
د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن په می میاشت کې ویلي و چې افغان ماشومان د خپل وجود د معافیتي سیستم د پیاوړي کولو لپاره ورځنیو مناسبو خوړو ته اړتیا لري، خو په عین حال کې په افغانستان کې د قرنټین په ترڅ کې د خوړو د موادو بیې اوچتې شوې دي. د ناروې د کډوالو د شورا په وروستي راپور کې هم د څو نورو هیوادونو تر څنګ په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د خوړو د نه خوندیتوب په کچه کې د پاموړ زیاتوالی یادونه شوې وه. د دې راپور له مخې په دې هیوادونو کې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د هغو ماشومانو شمیر چې عمرونه یې له 5 کلونو ټیټ دي او په خوارځواکۍ اخته کېږي په 10 کې 15 زیات شوی دی. ګلبدین شپږ میاشتې مخکې خپله 1 کلنه لور د خوړو د نشټوالي له کبله له لاسه ورکړه. هغه 3 کاله مخکې د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ په خستک سیمه کې اوسېده، خو د جګړو له پیل سره سم له خپلې مینې بې ځایه شو. ګلبدین له جګړې وتښتید خو د لوږې په منګولو کې راګیر شو.
مرض کرونا همی کی گرس یک دختر بنوی
کرونا وایروس می وکلن لور مجدجانا و وجلا هغی خوالن درلودل شیدی ندرلودی. خلکو ویل چی کلی ورکوا خو نمو درلودی، ویلی چی دی میوی او بو او ترکاری ورکلی خو نمو درلودل چی واری کرو.
میوش بفتن بطیم ترکاری شده نداشتیم بطیمش.
15 کلن ګلبدین چې له خپلې میرمنې او څلورو بچیانو سره د مرکز فیض آباد په 15 ناحیه کې د یو خپلوان په کور کې دیره دی، وایي دی د کار وس نه لري او ماشومان یې هم کوچنیان دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په تیرو 5 کلونو کې په هیواد کې دننه د شاوخوا 100,000 خلکو د بې ځایه کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې کډوالو سره مرستې دوام لري، خو نوموړی مني چې دا مرستې کافي نه دي.
دا اوس چې تاسو سره خبرې کوم په ډیرو ولایتونو کې مرستې روانې دي. په دې مرستو کې د خوړو مواد شامل دي، خو هومره نه دي چې د بې ځایه شوو کورنیو ستونزې د 2 کلونو لپاره لرې کړي. له دې پلوه کورني بې ځایه شوي خلک له ستونزو سره مخامخ دي.
د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام دفتر ویلي دي چې له بېوزلو افغانانو سره د مرستې لپاره د نړیوالو مرستو ته اړتیا لیدل کېږي. ډبلیو ایف پی وایي چې له اړو خلکو سره د مرستو پروګرام ته به دوام ورکړي. دا ژمنه بې له شکه د نصرالله او ګلبدین په څیر خلکو ته امید ورکوي، خو معلومه نه ده چې په افغانستان کې به د بېوزلۍ د کچې له کمښت سره څومره مرسته وکړي. ګلبدین په بدخشان کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره د خبرو پر مهال قسم یاد کړ چې یو مخکینی شپه په لوګه سبا کړې و.
اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیرې لري اجمل اند ځینې ورځپاڼې کتلي او د مطالبو غټکی اوروي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو د سی بي اس تلویزیون پر هغه رپورټ لیکنې خپرې کړي چې وایي طالبانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د بریا هیله کړې څو د دوی په وینا د افغانستان جګړه پای ته ورسوي. دا خبرې د یکشنبې په ورځ وروسته طالب بیان ذبیح الله مجاهد رد کړې. وی ویل سی بي اس تلویزیوني شبکې سره یې داسې څه نه دي ویلي. نیوز ویک مجلې پر خپله ویب پاڼه په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې سرلیکې دی طالبانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ټرمپ د بیا انتخابېدو د کمپاین ملاتړ کړی. پرسپانی په دې برخه کې د سی بي اس تلویزیون رسمي رپورټ ته اشاره کړې چې وایي طالب سرچینو ورته ویلي چې د دې ډلې مشران له کرونا وایرس څخه د ډونالډ ټرمپ پر اغېدو خوښ شوي. نیوز ویک زیاتوي طالب مشرانو هیله څرګنده کړې چې ټرمپ په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات له پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن وګټي. ورسپانی دا طالبانو په حواله ویلي چې د ټرمپ د ملاتړ سبب دا دی چې د دې اداره له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو ایستل غواړي. برطانوي انډیپندنت ورسپانې بیا د طالب بیان ذبیح الله مجاهد په هغه پیغام لیکنه کړې چې وایي د سی بي اس تلویزیون د امریکا په انتخاباتو کې د ټرمپ د بریا د هیلې په اړه د ده خبرې سمې نه دي راخیستې. ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر هم په دې اړه وضاحت کې لیکلي سی بي اس امریکایي رسنۍ ازما خبرې ناسمې تعبیر کړي او نشر کړي دي. هغه څه چې هغوی نشر کړي هسې کومه خبره نه ده ورته شوې. انډیپندنت په دې برخه کې د ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې د ورځې ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي دي غواړي د دې کال تر پایه پورې له افغانستان څخه امریکایي سرتیري کور ته راستانه کړي. د ورځپاڼې په وینا داسې یو اقدام چې له افغانستان څخه پاتې سرتیري وایستل شي او په دې هیواد کې د امریکا 19 کلن حضور پای ته ورسوي ممکن د طالبانو لخوا بریا وګڼل شي. د طالبانو سره د امریکا د تړون له مخې که طالبان له امریکا سره په دې تړون کې کړې ژمنې عملي کړي نو به د 2020 میلادي کال تر مې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ایستل کیږي.
افغان چارواکي وایي له پاکستان لوري سره د لس افغان ماشومانو د نیولو په اړه خبرې کړي. د پېښور پولیسو ویلي چې لس افغان ماشومان چې پاکستان ته په غیر قانوني اسنادو تللي وو د کوړه خټک له یوې دینی مدرسې نیول شوي. اکرام الله اکرام او د موضوع تفصیل.
د پاکستان په دینی مدرسو کې د افغان کډوالو زده کړه کومه نوې خبره نه ده، خو دا ښایي نوې وي چې یو شمېر افغان ماشومان د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د خیبر پښتونخوا له یوې دینی مدرسې د پولیسو له لوري نیول کیږي. که څه هم د دغه ماشومانو د نیولو دقیقه نیټه نه ده څرګنده، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د برخلیک په اړه خبرې له پاکستاني لوري سره پیل شوې دي. د دې وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سفارت په اسلام آباد کې او د افغانستان جنرال قونسلګری په پېښور کې د پاکستان هیواد د دولتي مسؤلینو سره د هغو لسو ماشومانو د تسلیمېدلو او د هغوی د انتقال په هکله افغانستان ته د پاکستان لوري سره په مقرر ډول په تماس کې دي تر څو وسي کولی دا ماشومان ډېر زر بیرته وطن ته او د دوی کورنۍ ته
خغلی هیواد که څه هم ونه ویل چې یاد ماشومان د افغانستان د کومو سیمو اوسیدونکي دي، خو په خیبر پښتونخوا کې د افغان کنسلګری یو چارواکي عبدالحمید سیمایز رسنیو ته ویلي دي چې یاد ماشومان د افغانستان د بدخشان د هغه سیمې اوسیدونکي دي چې طالبان پرې ولکه لري. نوموړي ویلي طالبانو د مذهبي زده کړو لپاره په غیر قانوني ډول دغه افغان ماشومان د اکوړي خټک یوې دینی مدرسې ته استولي دي، خو وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې تیر ورځ د خیبر پښتونخوا ایالتي محکمې اړوند چارواکو ته امر کړی چې یاد افغان ماشومان دي د دې ډاډ د ترلاسه کولو په صورت کې چې خپلو کورنیو ته بسپارل کیږي افغان کنسلګری ته وسپاري. محکمې دغه شان چارواکو ته امر کړی چې دا کوړه خټک د دغه مدرسې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی منتظمین هم ونیسي او په دې اړه ترې پوښتنې او څېړنې وکړي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په لومړي ځل پاکستاني پولیس له یوې دینی مدرسې لس تن افغان ماشومان د اسنادو د نه درلودلو په تور نیسي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی آریان یون ازادي راډیو ته وویل
پاکستان هیڅ کله د افغانستان په برخه کې د دوی سیاست تغییر نه دی کړی، دا صرف د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي چې په دې ډول دنیا ته وخی چې موږ د افراطیت مخه نیسو. نو ځکه یو څو کسې ته ماشومان نیسي او وایي چې دا بیا اسناد دي، حال دا چې په زرهاو ماشومان هلته ټول بیا اسناد دي. هلته په مدرسو کې جذبه وي، خو بدبختانه چې دې نه د افراطیت درسونه ورته ورکوي او بېته زموږ د هېواد په خپلې خاورې په ضد یې بېته ترېنه استفاده کوي.
هغلی یون وایي پاکستان باید د ماشومانو د نیولو پر ځای په یاد هېواد کې دننه هغه سلګونه دیني مدرسې وتړي چې د افغانستان پر ضد پکې زده کوونکو ته روزنه ورکول کېږي. په پاکستانی مدرسو کې د افغان زکونکو د دینی زده کړو په مسالې په وار وار په افغانستان کې انتقادونه شوي دي. ډېری افغانان په دې باور دي چې د یاد هیواد په دینی مدرسو کې افغان زکونکو ته مذهبي افراطیت ښودل کیږي او د افغانستان پر ضد روزنه ورکول کیږي. له دې وړاندې افغان حکومت په وار وار ویلي چې په دې هیواد کې ډېر شمیر حمله کوونکي چې آن انتحاري حملې کړي په پاکستانی مدرسو کې د افراطیت روزنه لیدلې، خو پاکستان بیا تل دا تورونه رد کړی دي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي بېګا د هلمند په ناوی او نهر سراج ولسوالیو کې یو اویا تنه طالبان وژل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د هلمند په مرکز لښکرګاه کې تر بېګانی مشپې هم د افغان ځواکونو او طالبانو جګړه روانه وه. هر ګوی افغان ولسمشر د قمر ګل په نوم له یوې نجلۍ سره وکتل چې څه موده وړاندې له طالبانو د خپلې مور او پلار د وژلو غچ اخیستی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي په بشپړه توګه له کووید 19 ناروغۍ ښه شوی او خوندي دی. په بلاروس کې پرون څه باندې 400 کسان د مظاهرو پر مهال د پولیسو لخوا ونیول شول، او د آذربایجان چارواکو پر افغانستان تور لګولی چې له اور باندې سرغړونه کړې او په ګنجا ښار یې برید کړی. اوس هم مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو، ستاسو یو شمېر اس ایم اسونه را اخلو. عبدالله مبین له هلمند نه لیکلی وای په قطر کې د سولې خبرې ګټه نه لري. محمد طاهر رشاد له هلمند نه لیکلی وای د واشیر ولسوالۍ نه هلمند کې دا دوه ورځې بیخي جنگ زور اخیستی او له مرکز پرته نورې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. عبدالعزیز غالب لیکلی وای د مرجع څخه ټول عسکر د منله چې امریکا ټول اسکر له افغانستان څخه باسي. د هلمند نادلین خان محمد اسلامیار لیکلی وای همدا اوس د نادلی ولسوالۍ پر باباجي او چانجیر سیمې سخت جنگ روان دی. بل اوریدونکي لیکلی وای د باباجي په سیمه کې یو کوچنی ماشوم وشتل شوی دی او خلکو ته زیان اوښتی. عبدالنافع افغان لیکلی وای د هلمند پر لارې امنیتي پوستو افغان ځواکونو پریښي دي او دلته شاوخوا ماینونه ځای پر ځای شوي دي. اوس هم ورزو اونیزو پروګرامونو ته د انصاف په لټه کې، او ورپسې هم ستاسو د ورکشو عزیزانو د لټې پروګرام
د انصاف په لټه کې. یو چې هغې پسې ورشه بلو، هغې پسې ورشه، همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي که زما د هېڅ سرنوشت
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. د خبرونه د هلمند ولایت د وسیدونکو عبدالمحمد ستونزې ته ځانګړې شوې ده. دیوای په 29 لمریز کال کې د 215 قولي اردو د سلورم لیوا سلورم حمایوي کنډکټ د رسمي قرارداد سره سم اعاشه رسول ده، خو د په خبره د یوې میاشتې حقوق تر اوسه هم پاتې دي. دیوای د وزارت د لوجستیک د ریاست او نورو مسؤولو ادارو امرونه ورسره دي، خو کار تر اوسه هم نه دی شوی. دغه ستونزه مو د 215 قولي اردو له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو. اوس به عبدالمحمد خپل ستونزه په خپل ووایي.
مشکل مې دغه و چې په 2000 کال کې یم ایوي کنداکو د دغه لوی چار سره راغی د سنگین موږ یو غوښو قرارداد یې راسره وکړ د ډوډۍ او د غوښو د غوړ یا موږ قرارداد خط ورسره ولیکل چې باره موږ ډوډۍ او غوښو ټول شی ورکول. دنوی د پنځین میاشت دا ولی په شروع بیا تر اخرې پورې پیسې را وتلې. سراو ته نجیب بریدمن یا وی سلیدریش ته را ونه رسولې، په لارې وته سولې را ته ولاړې. نو زموږ پیسې ولاړې، دوه کاله مکمل تقریبا موږ ډوډۍ ورکړې، راشان مورکړې.
مزارزه پر وکړه په ولسوالۍ کې دا د لونګ په هغه وخت کې قمندان مې کلوردو نو هغه لوجستیک ته کړه لوجستیک وابلته کړه سړی هغه و چې دوه کاله کېږي درې کاله کېږي سړی یې کس کړی سړی اوس د لشکرګاه په مابس کې ناست دی دوه کاله یې پس کړی دی زموږ پیسې پاتې دي نه کلوردو را کړي نه دولت را کړي زموږ چاره یې څه
ورور دغه کنډکې چار کوم قولي اردو پورې مربوط و کومه لیوا پورې و کومه فرقې پورې و
کلوردو د دوست د پنځزار میوند کلوردو
داغی نورس تا تاسی کم مقام تا عریضه و نکڑا؟
موز عریضه و تاوکر ولسوال تا ولسوال در خپل پر کندک پنگه های که در کندک رئیس ارکان پکسی وری کن که در کلوردو تا یا ما کلوردو پا آغا وقتی در دالوان کماندانو در کلوردو غلو جستیک تکره آغا پا آغا مالی تکره آبل تکره در پیسی و تلی دی یا ما بل عریضه پا ونوی کار که پا وزارت که میو کنن سواته زای امزا سو مشکل کلوردو ته نه پریږدي مشکل غریب خلک یو سړی نشي وتلی اشاراته یو عریضه مو د بل چا په لاس ورکړه چې ما سړي په لاس ورکړي هغه راته وویل ویل دا عریضه د سنګین لیوات یې کو که یې پراته کړو دوباره ما ورته وویل ما نه زه شرایط پراته وتلی شم نه سنګین ته وتلی شم نه د سنګین و لیواته ما پریږدي نه پرا کې ما څوک پریږدي نو که زموږ غم خوري د لته بېرته د عریضه سپینه هلته شی په لیکلي و بېرته عریضه خرابه کړي سپینه زګۍ یې خراب کړي په سپین قلم خراب کړي وزارت یې واستوه نه زه عریضه ته ما د وزارت خپل اجازه را ووسه نو تر دا اوسه پورې مې دغه سې اجازه راته پرته ده د اوه کاله کېږي دا هسې ډېر شته کوي زموږ خواهش دا دی چې دولت خو دولت دی موږ رعایت یو دغه سړی دی هغه دی بندي دی په محکمه یې ورسره کړی اوه کاله یې قید پرای شوی دی او دغه پیسې به دولت ته تسلیموي په دغه رقم ستړیا کې اخته وي په دغه ستونزو کې اخته وي اوس بیا یوه عریضه بله ورته کړې ده دغه ته اماندۍ ته وکړو اردو کښې ورته ایمیل کړې ده نور نن دغه زموږ ټکور وطن د وطن څه په دغه رقم را تېرارېږي چې که سم پوښته که تر یو سلو شل افغانۍ ډېر پوره ما شه که ما بله سوریتن اتیا افغانۍ وړیم په نان وایي چې پاتې سول طالبان راته څه
عبدالمحمده دغه سړی چې تښتېدلې او دا پیسې تښتولې وې دا څوک
و د دولت بریدمن وطني سړی نه دي تښتولې پیسې
دغه سړی چې ته وې بریدمل و دې به د نورو خلکو پیسې هم راایستلې او ورکولې به یا معتمد نو
دی خو لوجستیک دا د دوی لوجستیک معتمد دغه پیسې په هغه وخت پیسه به راوتل د عدایشې ده به راوتل دوباره د وزارت څه به ورته راتله کلوزو څه د کلوزو سره هر لیوا او د هر کنډک حساب جلا و نو دغه پیسې به موږ ته رارسولې نوزاته اوس دوه کاله ما دا ډوډۍ ورکړې زه نوره دعوه نه لرم دغه یوې میاشتې حساب زموږ دفتر پاتې نورې ټوله رارسولې
د یوې میاشتې به څومره کېږي ستا
لس لکه وشپوس دېرش زره افغانۍ د غوښو د ډوډۍ د تربارې د هګۍ تر ملایي پورې ټول شی موږ ورکړی
اوس هم قرارداد ورسره لري
یا اوس قرارداد د نورو غټو خلکو په لاس کې دی
دغه احکام چې تا د وزارت نه م راوړي دغه احکام کې څه لیکلي اوس چېرته پراته دي دا احکام
ټوله زما سره دوسیه پرته ده خو زه ویلی نه شم پاسې خط دی دغه احکام وزارت د وزارت ته خاصه کلوردو کومنده صاحب ته د احمدزي صاحب چې اوس هلمند د ولایت کلوردو د میوند د کلوردو کومندان دی دغه ته راغلی دغه بېرته استولې ده
خو اوس موږ چا سره په تماس کې شو داستا
دا ګوره دا پیسې چې دي دا داسې معلومې پیسې دي دا نه د غلا دي نه د درواغو دي نه د بل شي دي سړی دغه دی په ثبوت رسېدلی د دوی د دولت کارمند دی د دوی په خپله بندي کړی اوه کاله یې قید پر ایستلی نو زموږ خواهش دا دی چې یې کل اردو د هلمند ولایت را کوي کې د وزارت سره کوي کې رئیس جمهور را کوي
ښه ستا مشکل به ورسو ښه
کور ودان
دغه ستونزه مو د 215 قولي اردو له وایاند ښاغلي عبدالقدیر بهادر زوی سره شریک کړه جناب بهادر زوی د عبدالمحمد ستونزه به مو اورېدلې وي په دې برخه کې ستاسې نظر غواړو
موږ خو د دې قرارداد موضوع خو زموږ د وزارت په سلسله باندې او موږ یو مدیریت د لوجستیک لرو په کل اردو کې د څلور نوي کال نه خوشې دلته زه یم په دغې کل اردو کې د وایم په صفت باندې وظیفه اجرا کوم تر اوسه پورې داسې کوم څوک په دغې رابطه باندې شکایت چا نه ده کړی او نه څوک راغلي دي او د دغې څلور نوي نه مخکې نه بیا هلته موږ نو په دغې حساب باندې بیا زه خاص معلومات نه لرم چې د څلور نوي نه را په دې خوا په هلته د چا په دغه رقم باندې حقوق پاتې موږ کولی شو چې دغه موضوع کومنه سره د کل اردو ته ورسوو او هغه په جریان کې واچوو دا مشکل به ورته حل شي
بادر زوی صاحب دا وایي چې د څلور نوي نه مخکې په 2 کال کې یو کنډک و حمایوي کنډک و او د کنډک قمندان هم شیرعلي نومېدو او یو معتمد لرلو د نجیب په نامه
د پیسې راوړې وي او لشکرګاه ته راوړې او د لشکرګانه بیا موږ ته راوړې. خو د نجیب نه دا پیسې غلو ووهلې که ورکې شوې هر څه چې وشو. خو نجیب اوس بندي هم دی. دا وایي چې زما حق خو په حکومت دی په نجیب نه دی. که نجیب هر ګناه کړي هر تور پرې لګېدلې سزا یې تېروي، لیکن زما حق په حکومت دی. حکومت دی دا ماته راکړي او احکام هم لرم.
درسته ده، موږ بیا په وزارت دفاع کې او ریاست لرو د لوجستیک په نامه باندې دغه موضوعګانې چې دي هغه جنې چې څومره مصارف یې جوړېږي او قرارداد کوي او کوم اسناد د هغو ترتیبېږي هغه راځي بېرته وزارت ته. نو دوی کولی شي چې دغه موضوع په ملي دفاع وزارت کې د ریاست لوجستیک سره شریکه کړي او د هغه لارې نه خپله پوښتنه وکړي.
بهادر زوی صاحب دا وایي چې زه احکام لرم د وزارت نه، د لوجستیک نه، د ټولو ځایونو نه ما احکام راوړي. اوس کار بند دی په 215 قولي اردو کې. نو تاسو ورسره څه مرسته کولی شئ که دا تاسو ته مراجعه وکړي؟
نو که مراجعه وکړي موږ دومره ورسره مرسته کولی شو چې دغه موضوع په معنا چې د قول اردو سره شریکه کړو. هغوی مدیریت د لوجستیک زموږ په قول اردو کې شته ده. د ده دغه عریضه مدیریت د لوجستیک ته محول کړو. لوجستیک به په دغې رابطه باندې بیا د دغه موضوع راوڅېړي، ځکه دا خو مدیریت د لوجستیک هم د هغه نه دا په دې خواته تقریبا څلور یا درې کسان دي. هغې نه وروسته ور نور مدیران د لوجستیک څوک تقاعد شوي دي، څوک تبدیل شوي دي، خو اسناد پراته دي. اسناد حتمن شته. نو موږ دومره کومک ورسره کولی شو چې دغه موضوع یې قمانو صاحب د قول اردو سره شریکه کړو. هغه به د مدیر صاحب د لوجستیک سره دا موضوع شریکه کړي. نو څه چې دغه قانوني حقوقي دي موضوع ده، دا به خپل ترلاسه کړي، قناعت به خپل حاصل کړي.
دا کله کولی شي چې ستاسې دفتر ته مراجعه وکړي او تاسې ورته مشوره ورکوي یا کومک ورسره وکړي؟
دغه بیا زه یو کار بلم کولی شم چې مدیر صاحب د لوجستیک د قول اردو شماره به ورته ورکړم. دی به د خپل مشکل ورته ووایي. هغه کولی شي د شړي دپاره وخت وټاکي چې په دغه وخت ته کولی شي چې راشي او خپل د اسنادو یا د خپل د حقوقو پوښتنه وکړي.
مسؤول د لوجستیک څوک دی ستاسې د کتنې؟
مدیر د لوجستیک زمونږ د غروال عبدالسلام نومېږي. د هغه شماره تلیفون هر وخت شماره وغواړي دغه شماره انشاءالله تاسو ته درکولی شي.
درنو اوریدونکو، عام اوریدل چې د هلمند له ولایته د عبدالمحمد په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې په 2 کال کې د 215 قولي اردو د سلورم لیوا سلورم حمایوي کنډک ته د یو قرارداد له مخې عشوي مواد رسولي، خو د ده په خبره د هغه کال د 11 میاشتو حقوق یې اخیستي او یوازې د 1 میاشتې پاتې دي. دی وایي د وزارت د لوجستیک او نورو مربوطو ادارو احکام په لاس لري، خو کار یې تروسه نه دی شوی. او د 215 قولي اردو ویاند ښاغلي عبدالقدیر بهادر زوی وویل چې عبدالمحمد د ده ته مراجعه وکړي چې اسناد یې وویني او هلته یې قانوني لاره ولټوي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 00.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ستاسې یوې بلې خپرونې ته اشاره خلاص درته وایم. په دې خپرونه کې موږ د تل په څیر یو شمېر پیغامونه لرو چې دوستانو راته ویلي چې په خپلو سیمو کې ورک کسان پیدا کړي دي، د هغوی نشانې راته وایي. نو زه به هم له ځنډ پرته همدا پیغامونه په اول سر کې راواخلو او وروسته به راسو ستاسو هغه پیغامونو ته چې تاسې په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځي. خو که تر دې چې دا پیغامونه پیل کړم، غواړم دا خبره یاده کړم چې که چیرې تاسې په خپل کورنۍ کې یا په شاوخوا دوستانو کې کم ورک عزیز لري، نو د دې خبرونې تر پیل دمخه قلم او کاغذ اماده ولري. زموږ ځینې دوستان د ورکو کسانو په اړه معلومات راکوي، موږ یې درته خبرو. نو کېدای سي ستاسې ورک عزیز په همدغه کې وي، تر څو تاسې وکولای سي چې زموږ د دې دوستانو شمېرې در سره ولیکئ، کمې نشانې چې دوی وایي در سره ویلې کوي. بیا هم په دې هیله چې وکولای سو د دې لارې ستاسې د ورکو دوستانو د پیدا کېدو کې همکاري وکړو. نو نور منظم ډوم ورځو د هلمند ولایت څخه د یوه دوست پیغام اورو چې دوی وایي په خپله سیمه کې یو کس موندلی دی چې د دوی له خولې به یې واورو چې دا څوک دی.
السلام علیکم. سلامونه سلاماتونه په دې لین کې جوړ او ما زړه تر دې ته دا پیغام دی چې په هلمند ولایت د دې پولیسو لې کې یو کس دی دا درې کاله کېږي چې راغلی دی بل اوسېږي داسې یو شل کاله ورولي دی د پلار نوم یې ولیجان اکا دی که نوم یې محمد اکا دی مسلمان ورور دی یا په اړه معلومات لري یا شناخته وي یا ورور یا ملګري وي نو زما سره په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي 0002 8 1 3 0003 یا سروان زیدا 0002 8 3 0003 د خدای په نوم.
السلام علیکم زر بدر سے ولایت قرما سے ولسوالی دے نظر خانی دے کیلے دے تاس سر پتہ ما کیم دا غیب جڑگل دے کی یوم خالق دا دے تلا دا دے جڑگل دے سلام دی دے دوغو پ اڑبان اعلان کرے دا مزا تیغان سب کرے دے دا تے دینی ورور دے زنگ راتو چ دے دوغو پ اڑ معلومات لرم با بری خبر اثر کری دی او چشمارا گل کر دا دینی ورور ما زت اوری دا سر خبر وکی یا دے مجد او یا د دې د ځانګړو معلومات مشترکې نو دغه شماره ده د ازادي کارکونکو څخه دغه هیله لرم چې دغه ورور سره تاسو ورشي او خبرې دې ورسره وکړي چې دا ورور موږ سره په تماس کې شي موږ پریشان یو ډېر 0202 8 3 8 2 5 8 0 وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی راڈیو اور کارکنگ سر اخلاص مخ کے بل و نہیں مخ کے پوپل پنام ارور گدن کڑے وہ چولے و چنے مشتر دے آ چنے مر دے نو ددل بار مجھ نو آخر سے دا چبل نفر مشت وہ لو لا چنے اعلان کے نو آغاز ما ورو کز مجھ آغا وری نو مجھ تلیفون شمیرا ورتبا منو مشتر دی پدغ شمیرا شنگ
السلام علیکم آزادی ریڈیو ٹول کارکن سلام خوشحالی سروس محمد غل سرمانی جنا دلی سے میرے کہنے والے نفر پیدا کری دی تقریباً دای وای چې زموږ صاحب شندنی مده هغه منځ کې مده ته وس کور زاین مال میز داش نه کېلون خار انسان هم دی نو د هر مسلمان ورور کې چې د مثال دی زما سره په دغه نمبر باندې اړیکه ونی چې د هر مسلمان ورور کې په دغه نمبر زما سره اړیکه ونی چې زه به معلومات ورته ورکړم. دی وای چې زه د خان زیم او د نور محمد کاکا ملسایم او شرف الدین دا د می ورونه دی نو د شندن ورور صالح دی دغه منځ کې دلته راغلی دی تقریبا د شپږ میاشتې کې چې وس ماته د کور درکلم مې نه ساه ثابت تکلیف هم نشم لري نو دلته زموږ سره سره دی دکاندار سره مزدور دی نو د هر مسلمان ورور کې په دغه اړه ما ته معلومات راکړي زما خو دغه د سیم 0015 3 15 0 4 4 او د ازادي راډیو سمې له خوښۍ سره چې زما پیغام نشي.
سلامونه ونه کېلې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته کوم په دې لږه راډیو خوش خوشاله به زه جام پر دې د هلمند ولایت وسیدونکې یو ماشوم چې ما پیدا کړی دی کم از کم درې ورځې کې چې ما پیدا کړی دی ماشوم د نور احمد په نامه نه دی د عبدالله جان زوی د کندهار ولایت اوسېدونکی ته عصبي ناروغي هم لري عصبي تکلیف هم ورسره دی نو هر مسلمان ورته په تشویش کې نه دی تشویش نه کوي زما سره دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي 0008 8 3 0 4 8 1
السلام علیکم آزادی راڈیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې جوړ وګوري د فراد ولایت در سره په اړیکه کې هم انارګل نیمېږم او خبره دې شي د چې یو نفر ما ته زنګ ویلی چې د یارات په ولایت کې یو الک پیدا شوی دی او دا الک وای چې موږ د انجلیا وای چې موږ درې خوندې یو او یو دا نه ورور کتر کم دی خو سړی ما ته ټلیفوني خبره وکړه داسې وس نه دماغ ووته او پاده سلو دغه چې د هر مسلمان وی او د هر چا وی زموږ سره دې اړیکه ونیسي او دغه د جمعې په ورځ یعنې پیدا شوې ده نو پات سلو د هغه منطقې د عراق په سایه کې د دولتي ارګانو په لاس کې ده چې ما ته دلته یو دوه سوای وایي ته دغه خدمت وکړه که د هر مسلمان لوی یا خور وي د سي کم سند وړاندې هلکه وایي وړ دی نو د هغه شاید د فرا د ولایت یا د عراق یا د دغه خوا وشا وي خو ژبه یې پښتو ده او دا وایي چې زموږ د کلي نوم دیخ تیر دی که تیخ تیر دی او داسې نوم وایي مقصد وایي پلار مې مړ دی زه یتیمه یم نو د که چیرې د یو مسلمان شناخته دوست وي زما سره دې اړیکه ونیسي زه به هغه ځای ادرس وم او هغه همکاري ورسره وکړم د خدای دپاره پر دغه برابر باندې هر مسلمان چې وي زما د ټلیفون نمبر دی 0 اویا 40 اویا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
مننه کوم دوستانو چې د خبرونو متر دې مهاله واوریدل. نو ورزو استاسي نور هغه پیغامونه ته چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ او مشتمو دا پیغامونه رسولې دي په معنا ته در خبرو.
زما نوم اجلادي د کندهار د مابسه ټلیفون در سره کومه. زماږی د ملي بلا په نامه دي دا وښه درې کال پروسیډي په څلورم کال کې دي چې کور څنګه درسوي د نن سکار په شاخه خوا ته دي دغه معلومات کړی ته د معلومات کاوکه له کوزوی دي د معروف دي پلار نن یو بلادي د پردغه لمبر باندې 0 اویا 15 0 اویا 15 0 اویا 15 پردغه لمبر باندې تلیفون وکړه. هر تاسو معلومات پردغه لمبر دې زنګ راوړي.
د پلار په څنډه علم او لا تدریس سره دې برابر په څنډه کې وځه ده. ما یو دروسي څور په نامه د ادب کله کې دغه صحیح د خپل کور نن درکته یې ارمه فلم او په معلوماتي ما په دغه څنډه راځي کوم چې 0 0 3 1 2 2 1 5 1 او بلش نه راځي 0 1 9 0 9 1 1 0 0 1.
السلام علیکم زمین السلام درنه احترامات مونږ په دې کې د جوړاو او ضرورت یې راکړي د ټول سوالې د همو لا د ټول پرېښنې دا په خانه کې زم ما د واقعو د شکر په نامه د پلانونو هم سینا کار وکړو د رشیدا کار نه کار کې نظر راکړي کار مومن اسلام وته ومن ما چې ما ته په دې نمبر راځي ته ونی شي 0 0 2 1 3 0 3 زه یې بیا وکړم 0 0 2 1 3 0 3.
السلام علیکم ګران افغانان د هلمند له ګریش کول سوالیه د ورکه ځانو پروګرام ته دا پیغام ته ځدم. زه ما زوی د درنی میاشتې شاوخوا کې چې ورکه نومې مشه بلاد د پلار نومې مشه بلاد دی یار څو په اړه معلومات لري. زما سره ټلیفون پر دغه دوه شمېرو اړیکه ونیسه 0 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبر کوم. زما یو خوریې دی، تقریبا څلور کاله کېږي چې ورک دی. عبدالباري نومېږي. هر مسلمان ورور د ده په حق لم
السلام علیکم عبد الفنان مونیم ل کندهار زما یو د خاله زی ورکی چی شریکلانی میزی نو کې څوک پاره معلومات لري ما سره جی په هم دې اړه تماس وین سی صفر و بیا دواره صفر لري فاش پینځه دې او وڅ پولیس درپینزوس و اویا سپر و دوار نه بیا سپر نه اته سلور و اته سپر و سوا نخ نوی سپر اته نوی سلور سوا اته اویا دختای قامل.
السلام علیکم زدی مرخانیم دی مرخان دی کلیم دی ابراهیم نمیدی دی درو کرلو دا نو بس دا رکسو دا دا رشماره بی دستو هم سپروالیا کاتیا هزیا تنزه سو تنزل نو کچا پا دی شماره بانی دی تاری کراسنو یا پیدا کو تنزه زرات روپی جرمانه ورکو.
بله السلام علیک زدی من ولاد هم ادالی ولی فرانی چخستا سر اڑک محمد آغا کر
د روزبان ولایت چنارتو د ولسوالۍ څخه د چیرمستانه کلي څخه خبره کوم. زکاری محمد نعیم نمیږم. زما یو ورور دی د عبدالرحمن په نامه سره دی. دا درې کاله کېږي چې ورک دی تقریبا دا دوه کاله د مخه زما سره تماس ونیولی ورزه د رسګار کو درایي باندې یم. نو که هر مؤمن مسلمان وري ځلې یې پاتې ورته په دغه نمبر دی زنګ وی خپله شیرني دی واخی سفر و سفر در سلور در یو یو شپاگ سفر بلنبر دی سفر و سفر در یو سفر سفر سلور اتال کنزا یو.
السلام علیکم دادادی راژیو سورک سوری از دانو سروین تمو ارکلای کورنه په ټلیفون پر لیکه کتردا مبارک هم د هلمند ولایت څخه د طرفه اړیکه یم. نو زما یو دا کا زوی دی د حضرت طالب نورو دی د دنم خپل نعمت لاري نو تقریبا و میاشت یا تر اتو میاشت په ورک دی کچیر دی زما کچیر دی یا د بل چا سره دی یا د خپل زما آواز اوري لطفا زما سره دی په دغه شمیره اړیکه ونیسي سپر و سپر دوا و دوا و یو ات و یو زل بیا ټلیفون شمیره وایم سپر و سپر درې واره دوا دوا و یو ات و. نو کده حضرت علی ورور دی د نعمت الله په نامه چار چار سره یا سراوی یا هم دغه په اړه معلومات لري زما سره په دې غش مې راډي کوي د ازادي راډیو سره ډیر مننه کوم چې زموږ پیغام نشر کی.
بل السلام علیکم. زه سید محمد د هلمند ولایت نه یو رسولي خبر کوم. موږ ورور د لال محمد فنامه تقریبا د شل کار کې د شورک سوې دي د نه یو رسولي څخه د لال محمد فنامه دی اطلار نوم یې حضرت محمد دی. انو هر مسلمان ورور کې لیدلې وی یا د شاتر وسی دا یا د خپل زموږ ځاغه وی دا د ټلیفون شماره د زموږ سره معلومات وکي دا د ازادي رادیو څخه مننه د خدای په امان.
ازمان ملجان خوګمن د بیا د ننګرهار ولایت د خوګانو ولسوالۍ نظر واسي ما د ټلیفون په کرخه خبرې کومه زما یو ترځه هرات ولایت د خپل کورنۍ سره یعنی د خپل فامیل سره هرات ولایت لاړو تر اته کال عمر دې نو مال ته کورنۍ نه نادره کښې وې دا یو کال کېږي نو مې چې دې عمران دې که چاته معلومات وي نو خپل ډبله شیرینی دې واخلي نو د زیاتو معلوماتو لپاره دې په دغه شمېر اړیکې ټینګې کړي صفر و څلور کره چې بیا اته 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 بیا پنځه درې دوه شپږ بل شمېره صفر و اته صفر اته درې څلور دوه شپږ شپږ بل شمېره ده صفر نه هاویا یویشت یویشت څلور سوه څوارلس تر بیا زه ایمل جان خوږمن تاسو د ټلیفون لارې څارلو پورې په خدای په امان الله مومل شي
کور مو ودن مخته مو ښه سه ګران وروره چې موږ ته پیغام رسولی دی ستاسو د کور ودانې په دې هیله چې ستاسو او د نورو ټولو هغه دوستانو چې په خپل ورکو قریبانو یا دوستانو پسې ګرځي ژر تر ژره دغه کسان پیدا سي نو مخکې تر دې چې خبرونه پای ته ورسوم د خپل همکار طاهر روشن څخه غواړم مننه وکم چې زما سره د دې پروګرام په جوړولو لکه مرسته کوي او ستاسو خمنه لري چې پیغامونه مرسولې و تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د تا بهیر کبه په یاد يم زچې